اغیزمن سوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مکبر کې قدر منو وکړلې ځکه کو زبرښنا غفاری او زربې هم تاسو ټول تشرح غواس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برتر او غوړ او صحت مند او سیر یو د صحت چمې وبم پتن می درنو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافي مسمن دریم لوسته. نو خیله د چې خپل زنه سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کړي. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ور ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپرې هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب يم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو زده کوونکو د پرته او چاو دقت په هیله یم هله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولولې زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق له ولولو، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د تر څنګ د مالداري په حق له معلومات لاسته راوړو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کچیر مرابطه سو غوړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرابطه سو د سویل سو چیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهور څخه نشمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چیز مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهور څخه دي، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه لري سوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد په دا ورستي کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالي راغلي دي، یو څه پیشرفت پکې راغلي دي. خو بیا هم هر کله چې ستونزې او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ شي. خو بیا هم کشیرې دا یو څه بدلون راغلي دي. بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کاچا په زیاته کاچا سره د ځکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږي او تندې سره مخامخ دي. ځکه کچېره موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش دو ګورو په سره کې څلور ویش کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک چې دي د کوم څلر وش پیسې د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زمر په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي وي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچېر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچېر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو موږ تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کړو. نه یوازې دا چې موږ تاسو به د خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې کولای شو دغه کومه کرنیز حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویلی شو نه یوازې چې کورنی ارتیا موږ تاسو د دې څخه بشپړول شو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې موږ تاسو سره کولای شو په صنایعاتو کې هم بشپړه ونډه واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لومړنی پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی شي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فیکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري ترڅو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسیږي ترڅو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلې سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسیږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ کډرمنو وګړي زده کوونکو، په ځینې سیمو کې موږ تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي، او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي نی برابرۍ نسی کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه چې هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دي چې پر مشینری باندې نه دي ولاړ. مشینری پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزورې دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نسته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته، چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشر له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه خلک په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه سرویو په روزنه کې وي. د سرویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره وي، د خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه ترڅنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سر ته رسوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې موږ تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت، طاقت ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي، چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې به اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې به په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي انرژي ته ضرورت لري چې د انرژي مهمه سرچینې له جملو څخه یو پخپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي دویم نیپتي غاز دی او بدی باد دی لمر نه او نوري انرژي دي چې مرتبه سره روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږي قدر مونږ زکون کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي چې نیپټ هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د زینو پولیسونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نیپټ په هارک حق له پلټنه وسپل چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خاصه قدا سرنه تر سره سپله او دا معلومه سپله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سیویلي برخو کې ډیر د نیپټو غاز او د نیپټو زیرمې ستا چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولای شي همچنان مش په هیواد افغانستان کې مختلفی بیلابیل سرچینې دي چې هغه څه موږ تاسو ګټه اخیستلې سو اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه شیدې موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي یو سرچینه چې هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو ورته نه لري یعنی موږ نه کولای چې هغه نوي کو اوس موږ تاسو لمرنه هغه سرچینې لولو چې نوی کیږي یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ورکیږي لومړی درنو ځکون کوم انرژي د تولید د نوی کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ورکیږي چې په طبیعت پوری پر اندازا سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو لکه اوبه دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې ندي او بیا پایان نه لري نو موږ تاسو وایلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو مثلا اوبه دي کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایا نه لري همداسې روان دي روان دي موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو لمر دي نن تاو دي سبا یخ دي یعنی نن ورځ تاو دا ورځ سبا یخ ورځ د لمر هم نوی کیږي رڼا ده یو ورځ پي یو ورځ وي نو دا نوی کیدونکو انرژي ورته کیږي خو د انرژي نوی کیدونکو منبع یا هم سرچینې هغه سرچینو ته موږ او تاسو ویل شو چې ورسته ترې وي مده څخه زیرمی ان پای ته رسیدل لکه د ډبرو سکاره نیپټ دی یعنی نن نوې کیدونکو سرچینې شي دي چې هغه بیرته نن نوې کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول نیپټ دی همدارنګه غاز دی کچری مرو تاسو وسوز او بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاست راوړل نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نن نوې کیدونکو سرچینې هم زیر مو کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي همدارنګه د دې تشنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکو او نوي کیدونکو برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نیپټو او غازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودیدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکړي ازموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کیدونکو او نه نوي کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نیپټ او غاز پیدا کیږي ان نه نوي کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې د هغو له جملو څخه یو بل او وو انرژي د نوي کیدونکو سرچینې یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې مرتبه سند برښنا بندونه جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنو زده کوونکو هله د چتا سو در دې دم پرپوسیو او سیږي او ځو معلومات متر لاسه کړی او سیږي وسندلو سره ترن کې برخه ته پدې کې کورنۍ دند د بس باندې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دي او زموږ پښمن کې نور نو درنو کډر منځ زده کوونکو زموږ سره ستنن وزلوس پر همدې ځای باندې پاتره سیر هله د چیو سو پوسیو او سیږي تربل د ستر پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمونه وګللې سکون کو زبرې شنه غفار یو زره به تاسو ټول تشراغاس پېما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولستا هله د چې تاسو ټول که درمونه وګللې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سیریال د صحت چمې بون پتن مې که درمونه سکون کو د تل به سیریو زله به هم یاد وری کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولست پېل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمونه وګللی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې د نفوذ اهمیت. یعنې موږ به نن ورځ مرد ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوذ د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. په ژو قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت و، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشل و. چې غازی امان الله خان 15 ولایتونه چې و، د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و، کابل و، د کابل ولایت و، دویم چې و کندهار ولایت و، دریم هرات، څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان 15 ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و، دویم سویلي سیمې علي حکومت و، دریم د میمنی علي حکومت و، او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و، په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هیواد کې، او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او هم چنان د دوی منیجمنت هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدل. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و، درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالی اداره کول چې و، د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و، د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لمړی به والی ټول نظر پر اچو، ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به و، هغه به ټول بیا ولایه د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کېدل، یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی. چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1400 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو، چې 4.9 شاري ساحې وې او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریض کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و، دا هم 8 شول یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 ته پورته شو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یهم پایتخت هم مرکز و، هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لیکل دي، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دي، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، چې له هغو له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دانې وایم، او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لمرنۍ شمېره کې د کابل ولایت لرو، چې نوم یې کابل دی، او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی، چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800 دی. دریم هم هرات دی، چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي، چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 رسیږي. څلورم بلخ دی، چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی، چې د ولایت نوم ننګرهار دی، مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی، چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو، تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي، چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زده کوونکو، عموما دا په یاد وساتي، په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1400 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي، چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي، په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي هغه سیمه عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 80% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تیرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ که درمنه وګلریز د کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنی د برق ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګه او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا بولدل رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرارود، خشرود او همدارنګه الیشنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند ګډ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.